ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ټراست ماین پاکې مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاوده مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاوده مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاوده مهماتو د چاودنو 415 پیشې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتی ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزه کاکړ ازادي رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
موږ دوی ته خبر ورکوو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوئ یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوئ.
باختر آشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرونی په هرات کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیزه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډی پی ای خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15,015 ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2,200 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریه د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریه د شمال لویدیځو سیمو یوه برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوري کډوال دېره دي چې د سوریه له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره سباندې 3.5 میلیونه سوري کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونه ته زور ورکړی او لسکونه زره تازه دم ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډېر سرتیري وژلي دي. اژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پیل تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیه بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زموږ شاخله ازادي رادیو څخه اوري. مخې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او کنه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې ګیږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو، د دندو په رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې، د وسلو له امله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو، د مخنیوي د سترو پروژو په رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. ده وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې دي بخښنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو، او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو، او د ناټو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. ده وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یوه لویه آزماینه وه، خو ده وویل چې موږ د حاکمیت له استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډېره مننه. د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12:15 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوه، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیایي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بېوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو تازه دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروزکوه روغتون ته روان لمریز کال شاوخوا 600 ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوی چې په خوارزواکۍ د خته ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیرې لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي یې لویه ستونزه ده.
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خورو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وزله دی، کار ورته نه پیدا کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو بار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خته ماشومانو شمیر 1,015,000 وي، چې 1,015,000 به روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,003,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو له روغتیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خته ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به 1,040,000 هغه میندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونې په دوام کې ازادي رادیوي مجله لرو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغوم به اتنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولی؟ د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای دې چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي دا ورته ډېر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دو استادانو سره شریک کړی.
یو غوړ چې یو لیسانس مړ لیکوال سي هغه په یو سیمستر کې لیکوالي وایي.
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو،
کیسه هم لرو.
پته څنګه سره خوشحال هم کوه چې ونه مليږي ماشین یې خبر
په همدې کیسه نقد هم اوریدلی شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ دې د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ ډې د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، ښه به وي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډېر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډېر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 85 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه او آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تن پړه یې وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1918 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور نړیوال کې ثبت شو. دا تیر اداري هغه کړې او هلې ځلې کړې و، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تورغاړي او وروستۍ پرېکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یوه بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د سلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پوهنی اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پوهنی د پونځي د دریم کال محصول دی، د خپل ټولګي اول نمبرم دی. دا د پوهنی سره د مینی لکه بلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې پکې راټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټي لري. داسې ډېر منظم ژوند وکړي، منظم اوسي، یا مطلب ځنې داسې ټکي راخستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي داغو ژوندلیک ته هم لنډه اشاره او داغو یو څو انځورونه هم پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدن ادبي بهیر لخوا نه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سې انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولی په عملی ډګر کې کار نشي کولای. د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د هرې فارغې دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملي کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیات پوهنځي ته راداخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله حتی په امتحان کې د خانهخالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر په دې باندې ټینګار هم نه شوی چې مونږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانای د چا زوی وای په لیکو نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای کتاب لیکلی ده. پر ځای دی چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلی دي، دا ورته ډېر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنې مونږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي مونږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې مونږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وای چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داسې هم نه ده چې بیخي څه نه دي کړي.
ژبپوهنه ځانته بخش لري او د دې تر څنګ ادبپوهنه ځانته بخش لري. محصل کولی شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوښېږي عمل ته زده کړي وکړي. خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي. یعنی دا له ادبیاتو اغېزمن دي، ادبیات پکې ډېره زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدې. اوس به بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیت دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنې دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري؟
ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي به دلته دا ده چې زموږ لیسانس، ماسټري او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کېږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ، اوسنۍ حالات، اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادب پوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایو. دا باید بېلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادب پوهنه بېلې څانګې دي، چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بېلېږي چې ادب پوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبه او ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسو تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړ کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسو خپله دغه د ماسلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبین سوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما زه چې څومره د استادانو پیژنم، په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتون لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس یې هم دلې کړي دي، ماسټري یې هم کړي، ډاکټرا یې هم کړي، هغه متاسفانه نوي شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې که تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی، یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړل. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې، د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلې. ما ته بیرته دغه فونیم وایي، دغه مورفیم یې راته وایي، او دغه سنټیکس یې راته وایي، نحوه یې راوپیژندل. زه دې ته حیران وم چې ما خو فقط دغه نری وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو ډېر پخوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس په حالم چې مشتس خبرې کوو، یو څه مونږ درمخه د شونې روزین د پښتو څنګ کریکولم بشپړ سوی دی، او اوس په حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګ پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه هم لیدل دي او د پوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیق کوي، زموږ د پوهان دا شی تطبیق کوي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر دغه سنتونه ست چې موږ قصدی شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي، کنه پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا په بهر کې وکړه، دغه لک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکې بل استاد اشاره ورته وکړه، هلته په دغه جب او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول له نصاب څه ډول کلک پرتلنې وکړي افغانستان سره.
ما مخکې خبره کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده، په دغه پوهنځي کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژي بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژي کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځي و، په دې پوهنځي کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د ادب پوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وې، د ادب پوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاکې وې، بېخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیلې دي، یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه انتخابوي ژبپوهنه ته، په ژبپوهنه کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم. د ژبې تیوري دا خپله یوه څانګه وه، د څانګې زموږ په پوهنتون کې 11 تنه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه وه، پرتلیزه ژبپوهنه خپله څانګه وه، تاریخي ژبپوهنه څانګه وه، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپله څانګه وه، مثلا سایکو لینګوستیک خپله څانګه وه. دته ورته نورې څانګې جوړ شوې چې د هرې څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا وه، یعنی نړۍ دومره ژوره تلل چې په ژبپوهنه کې دوی نه لس څانګې ډپارټمنټونه لري. همداسې ادب پوهنې ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله دا خپله یو ډپارټمنټ یو څانګه وه، دا ټوله مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څانګې یو محصل فارغي چې هغه ټوله ګډوډ یي، هغه دومره ګډوډ یي چې هغه نه ادب پوهنې په مسایلو ښه پوره پوه سوی، نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوه سوی، ځکه دا بېلې لارې دي، بېل مسایل دي. اوس ادب پوهنه کې زه ډېر نه پوهېږم، ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي، دلته په څانګې کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څانګې بېلې کړو. مثلا زه تاسو وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګې بېلې شي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سمسترونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسی مضمون دی عالم دفاره، موږ فلسفه اصلا لرونه. فلسفه کې ځینې خلک غلط مفهوم اخیسته، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوهوي، له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نشته، بېخي منافسوي دي. دا مسایل دي. مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یوویشتمه پېړۍ کې لږ تر لږ باید په نړیواله ژبه باندې پوهوي، ځکه په اته سمسترونو کې موږ وایي اته سمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس شي. موږ نه مشخصو چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پاتې کېږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادب پوهنه کې مثلا پاته پوهنه کې موږ خوشحال پېژندنه لرو. خوشحال پېژندنه په اتو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پېژندنه یو بهر دی. مثلا خوشحال پېژندنه موږ کولای شو چې د روسیې د پوشکین سره مقایسه کړو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بېله څانګه لري چې پاک یوازې د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کېږي، هغه د پوشکین په اړه پوره پوهېږي. موږ خوشحال پېژندنه یو مضمون، خوشحال پېژندنه باید په څو کریډیټونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس شي. د خوشحال پېژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، د هغه پر شعر مختلف باندې بحث وسي. دا ستونزې موجود ته باید اصلاح شي.
ډیر مننه استاد رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي، یا مشخص ښوونځي روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي، ډېره تمه ده کېږي چې باید لیکوال واوسي، یا شاعر واوسي، یا ژورنالیست واوسي. نه، دا دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه ده، عملي کار دی، ډېر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري، یا عملی ډګر ته نشي ورتلی. فکر نه کوي دا ستونزه منصاب پورې تړل ده، یا عملی کار ډېر نشته په پوهنځیو کې؟
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي پښتو ته یې رټله کوي. په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پوهنتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسټری کې وضعیت لیدلې دي. خپل د منحیث د استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نازواني کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو و ټمبل و هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کړو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سر پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومه نه وي، په ذهن کې شومه نور نه وي پاته، دی په دې پوه دی چې یوازې کمی وویل نو د پښتو ادبیات بوایم. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو پر انتخاب شوی ده. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بے پروايي باید ونسي. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لرئ، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فلحال په دې پوهنتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل دا د پوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، هم لرغونې دوره، هم منځنۍ دوره، هم معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې دی چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوه څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بله څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کړو، موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیلو ژغونو یا د خورا ډیرو ژغونو د استولو توانایي لري. نو هلته محصل ورکسي چلته خو ساز د تا په فونولوژي کې ول چې ارزښتناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایوه څنګه کې بیرته ټوله ژغونه وایي، او په پینمکس کې بیرته دا در حالي چې دا دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی. یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکی غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي. تر هغه چې زموږ استادان خاصتا دا د کابل پونتونه څخه دا ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو، یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړی رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصې دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ وی تسلط نه لري، کورته وایه په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده. نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېری محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډېر مننه دکتور صاحب. پوښتنه مې داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشمه، دغه برخه ته راشمه. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل داره چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسې مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغي دی باید وړتیا سره فارغه شي، مشخص څه وایي ستاسو دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره ده که نور وړاندیزونه هم لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نشي، که هغه اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري استاد کېدای شي.
خواهم میارن ولی تازه موج وضعیت و مسائل تو بکاتور سر آخ مسائلی. پر نور ریک چیست که استاد کی جاگه دشوانزیل دوره تخته در تعقیب لندی بی. پر لیسانس دوره کی ماستری کی پر دبایی سرمایه گذاری کی چیست که دید پانتون استاد کی. آخ مسئله ده. موج که آخ میار تراس و استاد که باید تون زنی بی. لب مسائلی که مسئله کنی بی. یه و داغ تاش داشت مکرونه که موجود دوام داده چی که یه و مسئله تا خموج داخل لروش دید لیسانس پاریگه سعودی دیلیکوالسیه. داد تو کو پوستنی نسب که سامانه دن. زکه یه و مسئل د اتو سمستر پلار که دی پلمری سمستر که ادا پوهنه وای. بیا تراتم سمستر پری دی ادا پوهنی مسائل است خدیلی ریکیر. مثلا لیکوالی. یه وار چی یه و لیسانس مر لیکوالسی. اگه پرتو لسمستر که یه و سمستر که دی لیکوالی وای. یا کراسو مثلا ژاپنی موضوعات تراسو. مثلا موج وای چی ژاپن که دایسی چی داغ ماستن که موج گارد وارد وارت وای ادا بوجه بیا و سای وارت وای. دیزه خبازینی ماستن ژاپن دژبی سر بیا لقب پیدا کرد. دژبی که با کار کردنی و داد پوهنی سر. ژاپوسی په ژبني مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژاپونه یو څلی وای بیا د ژاپونه تر ټولو لوی څنګه چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کټ کې د یو برخه په توګه دی وای متعلقیه نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژاپونه ته ورسی زبر ډېر وسره وسره چې دا د ژاپونه او ژاپونه په توپیر باندې لبا د مرګ نه پوهیږي چې دا په نه زه دا وایم زه په دا په نه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره د پښه وخت کې باید کار وکړم نو په وسنی حالات کې وسنی مجبوریتونه کې چې باید اصلاح شي هر استاد باید خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کی زه ادبوهره تدریسوالی نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید څه تدریس کړي چې په هغه تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لاره دا ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه سره بېل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو انشاءالله دا کار به کوو چې موږ دا دوې څانګې سره بېل کړو بیا چې څانګې بېلې شي بیا د یوه ادبپوهنې د مضامینو ډېرښت خپله رامنځته کېږي یو محصل خپله پوهېږي چې ادبپوهنه ژوره ووایي ادبپوهنه ښه ووایي که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی شي ژبپوهنه ښه ووایي ژورې ووایي چې په هغسې بیا هغه څخه د کار تمه کېږي او که یې زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي دی باید ووایي
د هلمند پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څانګې د استاد نذیر احمد رښتینی سرګندونه مو اوریدي. په پرمختللي نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي. شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي، جمله جمله، کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمیل نکړي. دا ازادي راډیو مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د یوې کیسې نقد در سر شریکو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخه کړو شعر لرو. معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی. دا شعر له دوی اورو.
زلکه په غره کې د کمر عکس، زلکه په غره کې د کمر عکس، زلکه اندار کې د لمر عکس، زلکه موشومه تل وسط کال، زلکه پورکی د اختر اکس، زلکه مستی لکه خندا د ناز، زلکه مستی لکه خندا د ناز، زلکه د پیغلو د گودر اکس، زلکه د هسکو هواگان و سا، زلکه د اسکو هواگان و سا، زلکه تابلو که د اختر اکس، زلکه په پاڼ رسم شوی زړه، زلکه په پاڼ رسم شوی زړه، تلکه ترې وته د خنجر عکس، زلکه له جنگ ستړی شوی خار، تلکه دیوال کې د کوتر عکس، زلکه سوکه سوکه مصری غزل، تلکه معنا کې د دفتر عکس، زلکه معصومه غرنۍ ټپه، زلکا معصوم غرنی تپا تلکا پا خیال که ده اونر اکس
ده کتاب چی پنوم ده زوان کسی لیکوال شمس بریا لنگ ده کسی لدوی سخاو رو بیاد هم دی کسی نقد مخکم
یا ور پسی دریج بیولیکل د سین بٹن هو هلا موبایل په دوو بوتو ور ونیو وای ویل خالد هم واهلا خالد موبایل ته سلاس ور وکړ سمره دی فال کړ دریج بی ډیر کم دی دوه ورځې لاندې کیږي دومره ډیر څنګه یې ختموي وای خندل ویډیو کال یې ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل خالد را روان شو څوک د ملانه وتللې بیرته ودرید یو څه ته فکر شو سترګو ته یې لاس ونیو توکه د چترلې خولې تمثیل کوي تا ته څنګه دا سره خوشی پام کوه چې ونه لویږې ماشومې خبرو ته کوم برکون ونه خود ما څلوېښت روپۍ راکړه دومره ډېر روپو څه کوې تپچې پیا اخلم هغه نوره ډکې شوې سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلې د دولت څه بلا وخلی ملیم ته دې ورشه ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي ګنې موږ یې وس نه لرو ماشوم روان شو له ځان سره په بنګېدو شو بیا به مې وهي نه به ځم کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته هس نو هم پلار نه خبرېږي مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه
شمس بریال ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده دا هم مثبت ټکی دی ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي په تېره ځوانان ورسره آشنا دي په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي کیسه پای لري زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي خاطرو ته ورته وي ستا کیسه هم داسې نه ده ستا کیسه پای لري لیکن ځینې خبرې هم شته پکې مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ څومره دې فعاله کړ دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ که دا جمله ترې لرې کړو په قصه کې څه تغیر راځي
تا چې کومه کیسه وکړه څو دقیقې مخکې ما دا هغه ته نه لرې کړو دا سره ته ښکارېده لکه په زور مطلب دا و چې یعنې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدو والی عزتي دي
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم دا یې وویل خالد روان شو دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو دا تاسو خالد روان کړی دی
او دلته خالد روان کړی دی نوم مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی نه هغه بل کس
نو دلته بریال صاحب کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي دلته فکر نه کوئ چې خالد تاسو په خپله روان کړی
شاید دغه سیما کړی دې په خاطر دغه روان کړی دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی یعنې د له ځایه څوک دي هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی هغه تخنه یې پرېښوولې ده
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولئ یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل یا خالد روان شو ویې ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه فکر نه کوم چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي
فکر کوم صحیح ده خو داسې بیا راته ښکارېدل چې لکه دکه داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی ما په دې خاطر وویل چې راځه لاغه ځای کې د خالد روان شو دغه جمله استعمال کړه بس نوره مې خوښه ده
کرکټر خالد وړاندې له یو ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې راخوشي پام کوه چې ونه لویشي. دلته لوستونکی څه فکر کوي چې له مخکني سړي سره دی خبرې کوي، او بیا لوستونکی داسې فکر کوي چې نو ولې د ماشومانو په څیر خبرې ورسره کوي چې څرنګه داسې راخوشي. په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی، فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی، یعنی ولې ښکاره نه وایې چې له ماشوم سره داسې وویل.
خو خپل ما زه لکه تر لوستنې د تلوسې په خاطر مې دغلته دغه ولیکل، او بل دا چې کارله چې ماشوم وایي چې ابا، نو دې خاطر ما وویل دلته معلومات وشي چې دغه خالق ماشوم دی، ما دا کار د تلوسې په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې د ابا خطاب کوي او څوک پوهیږي په دې باندې، اما د نقد له مخې وایي تلوسه د یو څه پټول نه دي، د یو څه ژمنه ده. زموږ د وطن په ډېرو کیسو کې خلک یو شی پټوي او بیا فکر کوي لوستونکی چې ولد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټوي نه، یعنی داسې وایي چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل زه به تا ته کتابونه اخلم، او بیا په اخره کې کتاب وانخلي. دغه کتابونه اخلم ژمنه ده، لیکن یو څه پټول نه دي. دلته فکر نه کوي چې دا تلوسه مصنوعي ده، یعنی خستي راغلې ده تاسو یو شی پټوي؟
نه، ستا خو کته فکر وکړو د ماشوم خو منډې وخې سر لږ لرې دی که نه، دغه خپله د لاس په تنګې خو در لکه ما چې هغه ځکې تشبیه کړې ده چې داسې تاسو چې که د ترلی خولۍ تمثیل کوي، یعنی دغه وخت کې د ماشوم لږ لرې دی، یعنی دا معلومات هم نه کوي څوک دی هغه شی. ما په دې خاطر دغه ته دا ولیکه ده چې ماشوم هم را ورسېدو ده وبیا پېژندو. دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لرې هم ښکارېده، خو مو دغه یو داس شی چې ما تلوسې ګمان پرې کوي دلته به تلوسه راشي. ځکه
تلوسې په برخه کې مو خبرې وکړې، نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو غبرګون دلته استعمال کړی ده، زړه کلمه نه ده، غبرګون نوې کلمه ده. که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبریال ووایي چې ما داسې غبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد له مخې هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نه وي هضم کړې، ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نه شي. البته دا یو نظر ده، څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلي کې دا قصه وایي، دا غبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي.
تاسو نظر سره به دوی موافق شم، شاید که دغه تاریخ ده هغه لوستونکي لولي چې دوی علمي کچه کمه، نو شاید دغې ستونزې سره مخامخ شي، نو پر ځای به انشاءالله دغې لغات بل هم ځای ورته وټاکم، بل لغات به پر ځای راوړم انشاءالله.
بریال صاحب دلته
موافق نه یم.
دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم، په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې، که نه په دې لنډیو کې مثلا وایي چې د لرې وطن یاره، د لرې هیواد یاره نه وایي، ځکه چې هیواد لا په دغه ژبه کې هغسې ځای نه دی نیولی. هیواد ډېره ښایسته کلمه ده، هغسې ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوزه شي، لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري. په داستاني مکالمه کې هم په متن کې، البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی، ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. که راشم ستاسو د کیسې مکالمې ته، ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتې، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم چې څومره د خپله تجربې په اساس، که نه ما د مخکې هم په دغې کسامې چې کار لوست
نه
څومره ووایم چې کورنۍ
ما وبخښئ، زما مطلب دا ده که تاسو مکتب ته ځئ یا ستاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغسې خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتې؟
او دلته ما هغې ته خبرې ته درته راتلم، که نه چې کله دلته زمونږ خوا کې چې وي یا شاید نور څوک ورته وایي چې کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډېر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده. ماشومانو له ډېر ماشومانو هم دغه اورېدلی دي، کله چې ترې پوښتنې دوی وایي چې کورنۍ دنده، ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسې په کلي او ښار کې یا په کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داس خبری کوي. دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر ده کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډېر کشر وي دغه څه خبره باید ونه کړي او کنه تاسو ته طبیعي ښکاري؟
دلته شاید طبیعي خبره وي که نه، دلته فکر نه کوم چې دې خبرو ته فکر وکړي. دا ماشوم دی، دا به نه ورته ډېر ځای کې دا ما خپله تجربه کړې چې ورته ویل ان بېخي کم عمره ماشومانو ته هم وایي. نو په دا کې څه وي چې ژوند کښې مې اورېدلې لیدلې وي، نو ځکه مو دا خاطر دلته لیکلې وي خپلې تجربې له مخې.
داسې ده کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغسې ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتره دا ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنې هغه شی چې ډېرو خلکو ته د منلو وي او ډېر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کېدای شي چې یو څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک بیې په کندهار کې وایي، یو بل څوک بیې په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډېره ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومه کیسه ده چې لیکې؟
دا هم تقریبا چې یعنی تمام منان ما د لنډې کیسې تخنیکونه لوستي دي. یو نیم استاد یعنی یو نیم ملګری را ته سپارښتنې کړې، زه هم دا پنځلسمه کیسه ده. خو هغه مخکې داسې پوره باوري نه یم، دا دوې درې کیسې چې تخنیکي اړخه تخنیکي اړخه لږ څه پرې باوري هم، دا څلورمه کیسه ده.
ډېره مننه. بس کور ودان. له همدې سره دا سړي رړې مچلې دا ګڼه رانغاړم، تر بلې وې مو خدای مل.
ولا غالي.